السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پایل په خبرونه باندې وکړو د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یو افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسټرن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړي اغلی پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړي ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دینو میاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې اوسي او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادي رادیو ته غواکی است را به شوده پروگرام معرفی ته د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به مو د ننګرهار په غنیخیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویم ماموریت یوناما د دغه چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا په زوره شړلي دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایي خبریال ځوان تکل د نشئی توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دی پر یو بل راپور باندې اخته و چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا موضوع په اساس یې وس دلته دی نیولی دی
که څه هم هندوستان افغان سکان او هندوانو ته عاجل ویزه منظور کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی
خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناست دي خو وایي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلم مې داسې نه مکسم د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخصي و خو نه پرې ښه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوله موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د 14 پاره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دغه 14 ورسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حمله باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټوټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د غنیخیلو ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د یو محلي مسؤول پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې 2 تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه راوړل شوي وو چې ټول اکثر د ملکي خلکو چې زخمیان ټول هم ښې درملنې په مخه باندې ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنیخیلو کې د دغه 14 مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسولیت ومانه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شو کې شامل دي. تر هغه راورسته د یک شنبه په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې 14 2 کسان وژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي. د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي. وایي پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کاوه د ترکیې استانبول کې. او زیاده په یو ځای په پولیسو سره پښتنه وکړه. بیا بل ورځ را چاپې واچل نه غیزی نه موږ تیر یو بل ځای لاله راغلی. نن سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر دی او ډیر را کډوال شوی دی.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغه هم زشت چلن کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا دې وسی کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي بیا غم په زور درمان لګي د والو په زور درمان لګي بس هر څه پکې دي درمان.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکی اناتولی خبری آژانس د دې هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپږ سوه یو اتیا تنه افغانان په درې الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری آژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 په لاس چارتر الوتکو کې کابل ته 1491 غیر قانوني افغان کډوال استول شوي. د دې آژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکی افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بارنو چارو وزارت لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لار پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشي مواد لګول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسول وای د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ایز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپل خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرس سره نیول شوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته ویلي چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښ کې بیان کړي چې د طالبان لوري په دینو نیول سوی چې ګواکې زندان ته چار سنت کالول.
دوی د ملګرو له کوله چې نن سهار ما موضوع سره چېډل ول چې دوی پر یو بل راپور باندې اخته و چې هغه راپور د دوی سره خلاف و، دوی سره په ټکر کې و. نو د راپور نور موضوع چې زیاته تر اوسه سره شریک کړي دي، خو په دغه اساس دوی ول چې دغه موضوع په اساس یې وزدلته دی نیولی دی.
په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
او په افغانستان کې بیا بل خصوص په هلمند ولایت کې خبریالان ته ډیر زیات موقع یا وخت نه ورکول کیږي، دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه څنګه چې موږ یې هغه کړی چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو، موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخالص خمر راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ایز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول شوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بی پلی خبریالانو ټولنی د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلی او په کلاکه ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپل ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
ازادي رادیو ته خوږی هست. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل، د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبې ورځې له بریدو وروسته افغان سکانو ته څه باندې 100 عاجلي ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګه هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورت.
شیمیسنگ هند میشته افغان سک په غیوات کې د میشته افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي.
تیر کال راغله په 2021 کې دا د زدلته کوم خلک چې بیچاره راغله هغه اقتصاد ډیر ټیټه ده، به هدا ټیټه ده، هغه ژوند کول ډیر مشکل ده. حالت هم خو بیچاره دوکان نه کورونا ارچه په نام نه دیوځو اوزا خراب دی وجه نه ټول پری خوځ.
دا وازی شي مینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښه واد کې د هندیا رادیو افغان خبريال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی، ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبه په ورځ د خبرګولي پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلي ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزې ورکړې دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسؤل ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بل ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټ سنگی کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر د غیواد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنې دوه وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدې دوه وړاندوینې داسې مال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکرين ته د غړیتوب لپاره د نوماندې حیثیت ورکړ شي او کنه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکرين ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړېزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسي د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسي نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا ونې ترسره کیږي، خو موږ د تیارسې په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداري ورکوو.
د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسي د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډیره سیمه برلاسي کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیز له نفوذ او اغیزه لري وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښۍ پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې ارغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوه نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول وست غړي هیوادونه د همدې اونې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د همدې درې وړ هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپای کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپای ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمیر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپای ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپای ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویاند ویلي مسکو له نږدې دا وړاندې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووته، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تکواندو د اتلولیو سیالیو 25 پړاو د جنوبی کوریا په کوربتوب تر سره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دغه سیالی چې د رواني میلادي میاشتې په 28 پیلېږي، د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفی، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبی کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تکواندو په سیالیو کې څه د پاسه دیرشو آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې 24 لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغه سیالیو کې د پلازمې له 24 زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولیو 30 کم عمره فوټبال وروستي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تېره ورځ ترسره شوه، په پایله کې عربستان 2-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي رادیو ته غواږی است.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیوال ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې دا سیال کې را رسیدلی چې ډیری اوسیدونکو د وروستیو سیاسي بدلونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لام غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
عبدالکریم نوری 50 او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10 او 8 ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10 او بله یې په 8 ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې 2 مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د 1 لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له 1 اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هما غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري، تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه اویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړ شوه چې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هېواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
اوس به ورشو خوست هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د ځای ته خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زیو راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو لیدلې اله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیل خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زمانو حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم، دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشم اسپین راشم ازګر راشم چې دلته راشه په باندې کې لاس نه پر 15 نه پر زیات نه پر نه پرې دي. دلته دوه درې مریضان په خپل سر غولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکي علي مرجان وایي ل ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پاري نه غواړم مې دغه نه مې کسام د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخصیو خو نه پرې خم تکلیفینه دې مخ تب داسره ګرمای کې مخ ماس نه چې پاکستان ته شي نو پاکستان ته مخ zarar رسیږي. مخ مریضون خلک سپینګری امینه به څه zarar پیدا کوي په پنځو زر کې دوه شریق مریض وځم مړکی.
ناروغ لرونکو محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ور سره وویل د لخپلې ناروغ سره د 15 ورځې غلام خان ته زی او راضی خوده او وختو اجازه نه دا ورکړل شوی.
یې زه مرزم دی د کین زه مرزم دی نور په تاور کې مرزم دی موږ د 15 ورځې دلته پروت یو یو وګه چې نه سر شو مرزون در دی چې ولا به مري و را مر شو موږ ته لګ ډیر مرزون خوښ کی چې موږ غته لول شو په خبرته چې دایمیک د مرزه یال شي.
بل لور ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکی وای چې د ناروغ لرونکو د ستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لورې مسؤلینو سره شریکی کړی دی. د یاد کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وای د پاکستان لورې ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازه کله لاس نه پره وړي او کله پنځه نه پره کله پنځه لاس نه پره. نو موږ بار بار د پاکستان لورې سره به دوباره تماسونه نیولې، خبرې مو ورسره کړې دي. موږ کوشش دا ده چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسره خبرې ورسره وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یوه ډېر کړي دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوي نه کوي.
بل لوري ته لدې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د